یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم پر خبرونه که ستاسو کوربه السلام علیکم په تخنیکی برخه کې میر احمد سپه را سره مرستندوی دی تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانست یعنی د دوامدارو خبرو اترو یو چوکاټ د راپورونو له مخې تمه ده په دې میکانیزم کې به امریکایان له یو شمېر افغانانو سره په سیستماتیک ډول خبرې کوي دا میکانیزم پرون په واشنگتن ډي سي کې پرانستل شو وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اورېدلی شئ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي یو امریکایي پلاوی د طالبانو له چارواکو سره د افغانستان بانک د کنګل شویو پیسو په اړه خبرې کوي په دې غونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ په تاشکند کې وشوه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ او د امریکا د خزانې وزارت د ترهګرۍ او مالي استخباراتو د برخې مرستیال وزیر براین نیلسن برخه واخیسته د طالبانو د پلاوی مشي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوله د راپور له مخې په دې خبرو کې د افغانستان بانک د 3.5 میلیارد ډالرو د شتمنیو پر خلاصون تمرکز وشو د طالبانو یو ویان د کندهار زابل سړک د اساسي رغونې د چارو د پیل خبر ورکړی دی زبیح الله مجاهد پرون په ټویټر کې لیکلي د کابل هرات لوی لارې د بیا رغونې په لړ کې د کندهار زابل د لارې اساسي رغونه پیل شوې ده د په وینا دغه سړک د طالبان حکومت په بودیجه په معیاري ډول رغول کیږي او د دې 900 کیلومتره لوی لارې د پاتې برخې د رغونې لپاره له خصوصي سکتور سره د تړون پلان شته د تیر حکومت پر مهال پر طالبانو انتقاد کېده چې د همدې لوی لارې اکثریت پلونه او پلچکونه په بمونو والوزول او زیات وخت به لار بندوله د ایران د پلازمینې تهران په شمال لویدیځ کې تر سخت اورښتونو وروسته بهیدلو سیلابونو و کسان مړه کړي دي د ایران سرې میاشتې ټولنې ویلي چې د مړیو شمېر شایي تر دې زیات شي د ایران د سرې میاشتې ټولنې مرستیال مرتضی مرادی پور پرون تایید کړه چې دغه و کسان په البرز غرونو کې مړه شوي دي فارس خبری آژانس ویلي 14 کسان لا درک دي او 9 کسان ټپیان شوي دي دولتي آژانس ارنا راپور ورکړی چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ژغورنې عملیات روان دي په ماسکو کې تیر شپه په یو 15 پوړه میلمستون کې د اور لګېدو له عمل اته تنه وژل شوي او څلور تنه په روغتون کې بستر شوي دي د چارواکو په وینا دا میلمستون د ماسکو په جنوب ختیځ کې دی او د پیښې جنایي تحقیقات پیل شوي دي د بیرنیو چار مسؤلان وایي چې اور د دې ودانۍ په لاندېني پوړ کې ولګېد او ډېر ژر پورته منزلونو ته ورسېد له اور لګېدو وروسته تر 200 ډېر کسان له دې میلمستون نه ایستل شوي دي ټول وژل شوي کسان کډوال دي او سجی رډو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې واشنگتن د افغان جنو او میرمنو د حقونو په تړاو د دوامدار خبر یو میکانیزم رامنځته کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې میکانیزم د پرانیستو پر مهال وویل
د طالبانو پریکړه چې په ثانوي ښوونځیو کې د نجونو د تلو مخه ونیسي دا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې ځینې نجونې په حقیقت کې ښوونځي ته روانې وي
د انټونی بلینکن د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خپرونه کې نن ګڼو افغانانو په خواله رسنیو کې د بیرغ او رسم منځلې
همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی چې در لسه او درې څلوېښتم کال په اساسي قانون کې له خپل ټولو جزئیاتو سره تعریف شوی و
د یو شمیر نورو سیاسي موضوعاتو ترڅنګ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو
یو هغه ځای دی چې هغه د کوم میکروب له کبله نه پیدا کیږي
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
امریکا وایي د افغان میرمنو په برخه کې د طالبانو شمنۍ لنړیوالو سره یوازې تر خبرو محدود شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان او امریکا د مشورتي میکانیزم د پرانستې په غونډه کې وویل طالبانو ورستر بلی په افغان میرمنو د کار تحصیل او تګ راتګ محدودیتونه زیات کړي او غشمنې چې په دې برخه کې کړي وي نه دی عملي کړي ښاغلی بلینکن وویل امریکا له افغان میرمنو سره د دوی د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې همکاري او ملاتړ ته ژمن دی جزئیات په دې راپور کې
د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې د امریکا لوري پر طالبانو د انتقادونو دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبې ورځ نه وخت په امریکا کې د افغان او امریکا د مشورتي میکانیزم په پرانیست غونډه کې د افغان میرمنو په برخه کې د طالبانو لوکړلو انتقادونه وکړه. خغلی بلینکن وویل له تیر یو کال راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي، دوی پراخ پرمختګ او ازادي مخنی ولیدا. مدني ټولنې او خبريالانو غږ چپ شوی. دوی د ښځو او نجونو بشري حقونو ته په درناوي کې پاتې راغلي. د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې او نجونې په لویه کچه له عامه ژوند څخه محرومه پاتې شوې دي. انټونی بلینکن د خپلو خبرو په دوام وویل په مارچ میاشت کې دوی په افغانستان کې د امریکا غږ او بی بی سي په څیر خپلواکې نړیوالې رسنۍ تر محدودیت لاندې راوستې. په دننه افغانستان کې کورنۍ رسنۍ سانسور شوي او په ویره سره خپل نشرات کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ په اړه وویل
د طالبانو پریکړه چې په ثانوي ښوونځیو کې د نجونو د تلو مخه ونیسي، دا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې ځینې نجونې په حقیقت کې ښوونځي ته روانې وي او نورې لا د مخه په خپلو میزونو کې ناستې وي. د افغانستان نجونې له 314 ورځو را په دې خوا په کورونو کې ناستې دي او کاکا ورور او د کاکا زامنې په زده کړو بوخت دي. دا یوه شتناکه ضایع ده.
نوموړی وی امریکا په دوامداره ډول طالبانو څخه غواړي چې د نجونو د زده کړو په اړه خپله پریکړه بیرته واخلي، له افغان ولس سره خپلې ژمنې عملي کړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. سره له دې چې طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په ځلونو ویلي وو چې دوی به افغان میرمنو ته خپل حقوق د اسلامي اصولو په رڼا کې ورکړي. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو تړل، د ډیرو ښځینه کارکوونکو بې دندې کول، په کور کې نول او پر ښوونځیو د محدودیتونو ډېرېدل په تیر شاوخوا یو کال کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت ځینې کړنې دي چې جدي غبرګونونه یې راپارولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو مشر په یوه نوي فرمان کې امر کړی چې ټول پریکړې دي د اسلامي شریعت له مخې ترسره شي او د بشر لخوا جوړ شوي قوانین دي نه پلي کیږي. هغه ادعا کړې چې په تیرو شلو کلونو کې په جمهوري نظام کې د اسلامي نظام او شریعت پر ضد ډېر تبلیغات شوي دي، خو د جمهوري نظام د اساسي قانون په درېمه ماده کې چې د افغانستان د ټولو قوانینو اساس دی راغلي چې په افغانستان کې به هیڅ قانون د اسلام د ارشاداتو او احکامو خلاف نه وي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خنزاده په قندهار کې له والیانو سره په کتنه کې په ټولنه کې د شری احکامو په تطبیق ټینګار وکړ. په دې اړه په غیلامیه کې چې د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې خبره کړې راغلی چې د دوی مشر ټینګار کړی چې قوانین باید د اسلامي شریعت پر بنسټ پلی شي او د انسانانو په لاس جوړ شوی قوانین نشي پلی کېدلی. د دې غیلامیه په یو برخه کې راغلی چې په تیرو شلو کلونو کې د اسلامي نظام او شریعت پر ضد ډیر تبلیغات شوي او پر ځای جمهوریت ته تبلیغ شوی دی. په اعلامیه کې راغلی د اسلامي امارت په واکمنۍ کې د الله تعالی فرمان پلی کیږي، قوانین د خلکو په خوښه نه جوړیږي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې ټولې پریکړې باید د اسلامي شریعت پر بنسټ وشي او هیڅ ډول اعتراض هم باید په وړاندې ونه شي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د جمهوریت نظام د اساسي قانون په درېمه ماده کې چې د افغانستان د ټولو قوانینو اساس دی راغلی چې په افغانستان کې هیڅ قانون باید د اسلام د سپیشل دین د ارشاداتو او احکامو خلاف نه وي. د افغانستان رسمي دین اسلام دی. د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو طالبان تورنوي چې اسلامي شریعت نه په ګټه اخیستنې سره په افغانستان کې د سختو قوانینو په عملي کولو بوخت دي. د کابل اوسیدونکو او د خځو د حقونو فعال قمر نیازی او د ننګرهار ولایت اوسیدونکو اجمل وای
دا شرعي قوانين مون منلې دا منوي ځکه چې مونږ الحمدلله مسلمانان وو مسلمانان یو، مګر دوی باید ټولنیز قوانین هم ولري، فرهنګي قوانین هم ولري. یوازې مونږ نسو کولای چې شرعي قوانین تطبیق کو نور قوانینو ته هیڅ پاملرنه ونه شي.
اسلامی امارات یا د اسلامی امارات مشرتابه له دغه سخت دریزی لاس په سر شي، دغه حکومت هم په افغانستان کې چې کوم حکومت راغلی هغه په زورواکۍ نه دی شوی. حکومت باید ولسواک وي، په ولسواکۍ مختلف شي.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دوه سره د دوی لخوا د شریعت پر بنسټ په بیلابیلو پریکړو کې تر ټولو زیات افغان نجونې او ښځې اغیزمنې شوې دي. په دغه هیواد کې شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي ظاهراً په دینوم تړل شوی چې د نجونو زده کوونکو لباس سم نه دی او د ټلویزیونونو په ښځینه کارکوونکو هم مخونه پټ کړی دي. خو تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزی پرون د کجکي بند د دوهم فاز په پرانیست غونډه کې ویل چې د ټولو افغانانو پر مخ د زده کړو دروازې پرانستل یو جهاد دی چې په خبره د دوی حکومت بر ډیر ژر د کار وکړي. په افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه لسو میاشت زیات وخت تیریږي او په دې ټوله موده کې دوی ټینګار کړی چې قوانین به د شریعت پر بنسټ پلي کوي. خو د افغانستان اوسیدونکي اندېښمن دي چې طالبانو اخیست له شریعت څخه ډیر ټولیز او په ورته وخت کې سخت دریځي پکې ده چې د دوی د سرپرست حکومت لخوا به د قوانینو وضع کول سختي لا زیاته کړي، هغه موضوع چې طالبانو تل رد کړي.
نن د زمری میاشتې ومه په افغانستان کې د بیرغ له ملي ورځې سره برابر ده. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ څه باندې سل کاله ومنل شو، خو د وخت په تیریدو سره په نشانونو او د رنګونو په اوډون کې بدلون راغلی دی. سږ کال د بیرغ ملي ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې طالبانو له ټولو دولتي ادارو درې رنګه ملي بیرغ لرې کړی او پر ځای خپل سپین بیرغ لګولی دی. د چارو شنونکی او لیکوال غفور لیوال د ملي بیرغ په باب داسې وایي:
ملي بیرغ د یو هیواد د ملت د ګډو ارزښتونو له مجموعې څخه یو داسې نښه، سمبول یا ارزښت دی چې د خلکو د یو جامع اکثریت په منښت د یو هیواد په اساسي قانون کې د هغه ټول جزئیات ذکر شوی وي. هر بیرغ ته ملي بیرغ ویلای نه شو. د ملي بیرغ د پاره د اساسي قانون تعریف او د مشخصات او ذکر لازم دی، او دغه اساسي قانون هم باید د یو ملت اراده څخه رامنځته شوی وي، یعنی له سیاسي اراده څخه. د هر هیواد ملي بیرغ د هغه هیواد د خلکو د فرهنګ او ځینو نورو ملي مشخصاتو څرګندوی وي. په بیرغ کې رنگونه او بیرغ کې راغلی نښان، که البته ځینې بیرغونه نښان لري او ځینې نه لري، او په نښان کې جزئیات دا ټول سمبولونه دي. د هر هیواد نړیواله نمایندګي کوي. د همدې لپاره یوازې هغه بیرغونه ملي ګڼلای شو چې ټول خلک یې خپل وګڼي. د افغانستان ملي بیرغ تقریبا شاوخوا سل کاله پخوا په دغه شکل منل شوی دی. البته په نشان کې او د رنگونو په اوډون کې وخت نا وخت توپیرونه راغلي دي. که څه هم په تیرو سلو کلونو کې بیرغونه بدل شوي دي، مګر یوازینی هغه بیرغ چې همیشه د ملي بیرغ په توګه پاتې شوی دی او خلک ورسره روغ دي دي او نړیوالې د افغانستان ملي بیرغ په توګه په رسمیت پیژني، همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی چې هم د 1943 کال په اساسي قانون کې له خپل ټولو جزئیاتو سره تعریف شوی وو، او هم په وروستنی د افغانستان د اسلامي جمهوریت په اساسي قانون کې له خپل ټولو جزئیاتو سره ذکر شوی.
د ملي بیرغ په اړه مو د عبدالغفور لیوال څرګندونه اوریدي. نن د سمری اسد میاشتې ومه په افغانستان کې د بیرغ له ملي ورځې سره برابر ده. ګڼو افغانانو په خواله رسنیو کې په فیسبوکونو کې مثلا د درې رنګ بیرغونه خبره کړې دي، یا د درې رنګ بیرغونو په اړه خپل نظر له نورو افغانانو سره شریک کړی دی. لکه چې د اگست په 15مه تیر کال طالبانو کابل ونیو، څو وخته درې رنګ ملي بیرغ په ارګ رپیده، بیا دوی دا بیرغ لری کړه او ورو ورو یې په نورو ادارو کې هم درې رنګ بیرغ لری کړه او خپل سپین بیرغ یې د هغه په ځای ولګاوه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څوک مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چغلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي.
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي رادیو په منځني صفه دولس شپږ نوي پټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر دولس سیمه بچو وروسته روغتیا د شون شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ډاکټر د څرګندونو یو برخه
ویلې او دوه ډول لرو.
یو هغه زیړی دی چې هغه د کوم میکروب له کبله نه پیدا کیږي، بلکې د انسان په وجود کې چې کوم دغه تریخی یا ځیګر موږ ورته وایو، په دې تریخی کې یا په صفرا کې د ځینو بندشونو تغییراتو له کبله د انسان په وجود کې د هغې ماضي چې د انسان وجود زیړوي بلیروبین سویه یې لوړیږي، او دا د زیړي ډېر خطرناک شکل نه دی. دوهم ډول او دا معمولا د سپین زیړي په نامه باندې بس په عامه ژبه باندې مشهور دی، او د دې تداوي هم اسانه او لنډه ده. اما برخلاف مونږ د تور زیړي په نامه چې کوم شی په عام ولس کې په عامه ژبه مشهور دی چې مونږ ورته په طبي لحاظ باندې هپاتایتس وایو، دا په اصل کې یو میکروبي یعنی د وایرس په واسطه باندې یو پیدا کېدونکې ناروغي ده. دا د انسان په وجود کې ځیګر چې د انسان د وجود د پنځو حیاتي اعضاو د جملې یو مهمه عضوه ده، دغه عضوه مصابوي، دغه د حملې لاندې نیسي او د دغې عضوې حجرات خرابوي. په نتیجه کې د انسان ځیګر کې پنسوب پیدا کیږي، د انسان ځیګر په هغه شان چې خپله وظیفه اجرا کړي نشي اجرا کولی.
د متخصص ډاکټر سرګندونی ماوریدی د دې سرګندونو تفصیل وړاندې تر 12 بجو وروسته د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې په تفصیل اوریدل شي.
ویوا لا لیبرتا،
او سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
رفراندوم
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ایران وای په پام کې لري د اصفهان ولایت په ټومی تاسیساتو کې یو نوی تحقیقاتي ریاکتور جوړ کړي او درغونې دغه چاري به په څو اونیو کې دننه پیل شي. اسنا خبری آژانس د ایران د اټومي انرژي د سازمان د مشر محمد اسلامی خبری راخیستې چې ویلي دي دا کاملا یو محلي پروژه ده چې په ایران کې به د اټومي انرژي د تحقیقاتو، ارزونې، آزموینې او تولید لړۍ ته زمینه برابره کړي. اسلامی چې په عین حال کې د ایران د ولسمشر مرستیال هم دی ویلي د ایران په جنوب کې د مناسبتونو سره د مناسبو ساحو د موندلو لپاره چیرنې پیل شوی، خو په دې اړه نور توضیحات نه دی ورکړي. د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط د لویدي زندشنی پر تهران د بندیزونو لګیدو سبب شوی چې وروسته نړیوالو قدرتونو دغه پروګرام د محدودولو لپاره په 2015 کال کې له ایران سره اټومي تړون لاسلیک کړ. د تړون له مخې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی دی. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل ته پرون چهارشنبه په ټلیفوني خبرو کې ویلي ایران د ډیپلوماسي او مذاکرو د دوام هرکلی کوي. عبداللهیان زیاته کړې چې د امریکا متحد ایالاتونو هم باید اوس دا ثابت کړي چې د یوې موافقه غوښتونکي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي چې امریکا هر وخت داسې شي چې د یوې موافقه غوښتونکي ده، خو دغه چلند باید په عملي ډګر کې ولیدل شي. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل پرون ویلي دا د هغو لور لپاره د پریکړې شیبه ده چې لوږدې مودې راهیسې په ویانا کې په مذاکرو بوخت و او غواړي د ایران اټومي موافقه ژوندۍ وساتل شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کیترین کولونا هم پرون د ایران د اټومي تړون په اړه په خپل تبصره کې ویلي د دې تړون بشپړ ریات تستنیدل لا هم امکان لري. هغه ویلي د دې کار لپاره څومره ژر چې ممکنه ده د ایران مثبت ځواب ته هم اړتیا لیدل کیږي. ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیې او چین سره اټومي تړون په 2015 کال کې لاسلیک کړ. د تړون له مخې ایران خپل د یورانیم غني کول تر ډیره حد محدود کړی و. په بدل کې ایران ځینې اقتصادي بندیزونه لري کړل سی ول. خدا تړون ورسته له هغه لکړکی سره مخامخ سو چې د امریکا په خوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په 2013 کال کې له دغه تړون څخه په یو اړخیز ډول ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول.
د سعودي عربستان د وژل شوی خبريال جمال خاشقجي کوشتنی پرون په دې غوسه و شو چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان کوربه خدیجه چنگیز چې د ترکیه ده ویلې زه په دې خوښینه یم چې ولسمشر ماکرون په ټول درناوي سره زما د کوژدن اعدامونکی د میلمه په توګه منلی دی. د سعودي عربستان خبريال جمال خاشقچی په 2013 کال کې د ترکیه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د سعودي د اجنټانو لخوا ووشل شو. دغه خپلوان تور لګولی چې دغه وشنه د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په امر شوی ده.
لا خبرونو ور اخوا
یرو ایشر یو په خپل تازه غنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په اړه د یو مطلب په پیل کې لیکي. په نړۍ کې ډیر کله هیوادونه سره دښمنان وي، خو په ورته وخت کې نړۍ داسې سره پیل شوې ده چې تر یو بریده هیوادونه پر یو بل متکی دي. د خبرونې په باور بارتر تجارت د دې ښه مثال دی چې دوه هیوادو ته اجازه ورکوي چې خپل اجناس له یو بل سره له پیسو پرته تبادله کړي. یورو ایشیا یو وړاندې لیکي چې دا ډول تجارت په ځانګړي ډول د مخ پر ودې هیوادو ته لکه افغانستان او پاکستان ته مهم دی، او په دې ډول کولی شي چې له یو بل سره مرسته وکړي او اقتصادي وده وکړي. د خبرونې په نظر په افغانستان او پاکستان کې د بې ثباتۍ سربیره له برتري تجارته دغو دوه هیوادو ګټه اخیستې ده. پاکستان په خوراکي برخه کې 80% په وارداتو متکی دی، او د افغانستان اقتصاد په تیر نشتې یو کال کې چې نړیوالو په دغه هیواد کې پرمختیایي پروژې درولې دي ځپل شوی دی. د خبرونې په نظر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د برتري تجارت راتلونکي هم روښانه ښکاري. دا تجارت وروسته تر دې پراخ شوی دی چې نړیوالو پر طالبانو بندیزونه لګولې دي، او د سویفت له بانکي سیستم یې افغانستان ایستلی دی چې په دې ډول د افغانستان سوداګر د وارداتو او صادراتو پر مهال د بانکونو له لارې خپلې پیسې نشي انتقالولی، او په دې برخه کې تر ډیره د حوالې پر سیستم تکیه کوي چې دا سیستم ګرانه تمامی شي او که ډیر مال صادروي یا واردوي لګښتې زیاتې شي. وی بل خبرونه د متحد ایالاتونو په شمالي دا کوټای کې چاپی دونکو اونیسه ډیکسن پریس د یو افغان کډوال په اړه لیکنه خبره کړې ده چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره یو ځای په جګړو کې برخه اخیستې وه، او اوس د متحد ایالاتونو شمالي دا کوټای ایالت ته تللی او هلته یې پناه اخیستې ده. ډیکسن پریس لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو قومندان جورج مکین او افغان عسكر سید اته کاله مخکې د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه اخیستې وه، او د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته سید له افغانستانه ووت چې اوس له جورج مکین سره یو ځای شو، او دا دوه سرتیری یو بل ته د ورور په سترګه ګوري. خبرونه لیکي کله چې پروسه شکل په اگست کې په کابل کې د هوایي ډګر بهر ډیر ګڼ خلک راغونډ شوي وو، سید داسې انګرله چې د امریکایي ځواکونو لوی آبی رنګ الوتکې به د لدې سیمې باسي او ژغوري به. د ډیکسن پریس په باور سید چې یو لسیزه په افغان پوځ کې خدمت کړی په لسکونو بریالیو عملیاتو کې برخه اخیستې وه، او له امریکایي سرتیرو سره د یاغیانو په وړاندې په جګړه کې مرسته کړې وه. وسته له هغه درش په افغان کډوالو څخه یو تندی چې د شمالي دا کوټای په ایالت کې اوسي. د طالبانو له لوري د کابل ترنیول وروسته په تیر نشتی وکال کې تر یو لک او څلور ویټ سره ډیر افغانان د امریکا او د امریکا د متحدانو په لوتکو کې له افغانستان وستل شو، چې د دې کډوالو لویه برخه په متحد ایالاتونو کې ځای پر ځای شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له افغانستان به د خپل افغان متحدانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. اسجرډو په منسني سپد دولش پښنوي په ټول افغانستان کې وري پکتیاوال د اورګون خوست د لوی لارې د اساسي جوړېدو غوښتنه کوي، او وایي چې د لارې د خرابوالي له کبله دوی په موټرو کې تر خوست په ساعتونو ساعتونو مزل نه کوي. هغه وایي کله چې په دې لارې سیلاب راووسی نو د مسافرو پر مخ د اوښته وخت لپاره د لارې بندوي. بل لورته د پکتیکا چارواکي د لوی لارو د خرابوالي ستونزې مني، او وایي د بودیجې او امکاناتو د پیدا کېدو په صورت کې به ولسوالیو او ولایتونو ته غزیدلې لارې جوړې شي. تفصیل د نجیب الله خیل پر راپور کې
د پکتیکا اوسیدونکو او د لارې مسافر د اورګون خوست د لوی لارې د اساسي جوړولو غوښتنه کوي. یاد لاره چې د پکتیا او خوست د یو شمېر زدران میشتو سیمو او ولسوالیو له غرونو شلو او غونډیو تیریږي تر ډیره خراب ده. که څه هم د لارې خواوشات یا کیلومتر اوږدوالی لري، خو د ځایي خلکو او ډریورانو په وینا د خرابوالي او ځینې وختونه د سیلابونو او خړونو د لاسه څو ساعته بندوي او خلک ور باندې تګ او راتګ نشي کولای. د اورګون خوست د لارې او ډریور ولی رحمان زدران آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې لارې د جوړولو غوښتنه کوي.
دغه لار چې د ورګونو لوسوالۍ او د زیړوک په موقعیت خوسته وخت ده، دغه لار ځینې وخت د زیاتو مشکلاتو سره مخ وي. سیلابونو بارانونو کې مسافر نشي کولای چې په اسانۍ سره تګ تګ وکړي. زموږ غوښتنه همدغه ده چې دغه لار باندې چې عمومي لار ده د خوست ولایت او د پکتیکا ولایت ورګونو لوسوالۍ، نو باید پرې کار وشي. زما پیغام باید تر لوړپورو چارواکو ورسیږي چې دغه لار ته پاملرنه وشي او کار پرې وشي.
په ارګون کې د خوست ترانسپورتي اډې منشي وایي په تیرو شلو کلونو کې د پکتیکا بیا رغونې ته لازمه پاملرنه نه ده شوې او د دې پراخه ولایت ډېریو سیمو ته لارې خامې پاتې شوې دي.
هر ولایت جوړ شو، یو د موږ داسې ولایت د بارډر نه ورته تر ارګونه پورې، ارګونه تر خوسته پورې، تر پلکتې پورې، تر ګیان پورې. داسې حالات دا چې په خدای قسم ده چې لګډونه راځي، موږ درې درې ګنټې څلور ګنټې موږ انتظار ورته کوو. کوم مریضان په قسم ده ډېر خلک په دلیار کې مړي چې په داسې هلته پنډیسي وي یا مطلب بل بیماري وي، په قسم ده ډېر خلک مسلمان مرشه. مطلب دا نه ده خو سفرې ماشاءالله د خدای مخلوق سی ورته ترګیانه پرې دال یار مشته سخت تقریبونه دي. نو دا حکومتي خلته په کار دی چې د موږ غم وخره.
د ارګون خوستاري مسافر هم د دې لارې په مسیر کې د ستونزو خبره کوي. د ګیانې اوسیدونکو حاجی اولداد وایي په دې لاند مسیر ټول د زادرانو قوم پروت دی چې په خپلو کې تګ راتګ ته ډیره اړتیا پیښیږي.
موږ د ارګون ولسوالۍ نه خو دا لار ډیره لنډه ده، په زړوګ باندې او د هغه په لار باندې چې زه د ګردس په لار څه باندې 200 کیلومتره مزال دی. دلته خپل خپلوان دي، د موږ ټول زدران یو، د زدران کوم یو دی دوستۍ لار، یو دا لار چې په خاصي د بډو راکوي.
بل لور ته د پکتیکا چارواکي د لوی لارو د خرابوالي ستونزې مني وایي د بودیجې او امکاناتو د پیدا کېدو په صورت کې به ولسوالۍ او ولایتونو ته غزیدلې لارې جوړیږي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه فوایی
د پکتیکا ولسمه حکومت د خوست هغه لار خې سي په جوړو کړو سوالي باندې کړل ده. خوست هغه کني لنډه لار ده او دغه لار کني خراب هم ده. خو د اسلامي امارت په دې کوشش روان کړی ده چې مومن ټول لار جوړ کړي، نو ان شاء الله د بودیجه برابر سي، امکانات برابر سي، ان شاء الله ټول لار ته ان شاء الله کلک توجه کوي او ان شاء الله په پام کې ده. په دې امه ریاست پکتیکا ان شاء الله کوشش کوي چې ان شاء الله د ستونزو حل کړي.
په پکتیکا کې د ارګون خوست د لوی لارې په شان د مرکز خرنی او د پکتیا مرکز ګردیز، غزنی، کټواز او همدارنګه انګور اډې ته د لارې په مسیر کې د ولسوالۍ سړکونه هم د پرلپسې سیلابونو او محافظتي تدابیرو د نشتون له کبله تر ډیره خراب شوي او اساسي رغونې ته اړتیا لري.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
اوس هم د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو را رسیدلي پیغامونه.
مریدلای احمد وردګ ولایت چاکول سوالی د ګډه د منځ کې نه درته دا پیغام پیدا ماده تکمه مرسته چې د نړیوال غذایی پرګرام یا د نور خارجي موصل لوري د مستحقین به وځل غریبانو کسان سره کیږي. هغه طالبان ځنه اخلي د کار په مقابل کې ورکوي، یعنی کار په کوي بیا ورسره د مرسته ورکوي، یعنی خپل حق په دوی باندې په پیسو خرڅوي.
نو زما دا پیغام ده د نینګرهار نه چې دا دبليو اف دا کم مواد چې ورکوي دی په وندو کړی دی په کلی کې څلور کسانو ته هم چې د ملکانو نږدې خپلوانی نو او ته ورکول کیږي، نور چاته نه ورکول کیږي. غریب ټول پریخې دي، ټول مالدار تا او څوک چې واسطه ګر دي، طالبان د خوانه واسطې لري یا د ملک د خوانه واسطې لري، دی هغه د خوانه ورکول کیږي.
زمانم سید الله دې د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ څخه دغه د دبليو اف مواد چې کوم راځي، اول خود کارتونو توزیع غیر عادلانه ولا، بیا دا غن اورسته وز دا دوه میشتي کیږي چې مواد نه ورکي. یو واری په موادو کې غوډی نه، بل واری په کې وډنه، ملواری په کې ورېږي، دالی د سی بے نظم کار روان دی دلته د موادو په توزیع کې. نو هیله مې د مسؤلو چارواکو نه ده چې دا زمونږ غږ واوري او دا د چپلر یا د ټول نورو سیمو دغه مشکل د موادو د توزیع او د موادو د حساب برابر کې.
نور علمي ولایت کې شان بیخي ګران دي، لکه وړي او برو په میټ همداسې نور شان بیخي نادر ګران دي. یعنی په خوا چې په 1500 وسه په 0 روپۍ دي، ان یو په دواله ګران سوي دي.
رڅنه ده اوښتنګ رشي دا غوړي ولا چای ولا شان ګران سوي خلنه په پرې کې جوړ ولا دا چې دوی یو نرخمانه دا شان تکشیر دي، یا یو د دې دولت سره قرارداد وکړي. دا هلستو کې دولت چاته ورځي، دولت چې دی دولت ته یې مند دولت چې دا غيسته کې دولت چې دا حکومت یې غيسته کې حکومت شي کدا حکومت کې هغه حکومت ولا که خیر جنوي شي. حکومت په رعایت جوړ دی ورور.
زه د هلمند ولایت د مساکلات ولسوالۍ سره په تماس کې یم. د مساکلات ولسوالۍ ځنګل ټوله خپل ساري خلک وي. د لوړ پورې چارواکو څخه دغه هیله ده دغه ځنګل بند کړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د شمن شتمنی پروګرام لرو چې جېړی ناروغي ته ځانګړې شوې ده او متخصص ډاکټر به په دې اړه تاسو ته په تفصیل معلومات درکړي. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو لاند خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرون په واشنگتن کې پرانیست، یعنی د دوامدارو خبرو اترو یو چوکاټ. د راپورونو له مخې تمه ده په دې میکانیزم کې به له یو شمېر افغانانو سره د امریکا حکومت په سیستماتیک ډول خبرو ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو امریکایي پلاوی د طالبانو له چارواکو سره د افغانستان بانک د کنګل شویو پیسو په اړه خبرې کړې. په دې غونډه کې چې د چهارشنبه په ورځ په تاشکند کې وشوه، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د امریکا د خزانه وزارت د تراګری او مالی استخباراتو د برخې مرستیال وزیر براین نیلسن برخه واخیسته. د طالبانو د پلاوی مشیر د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوله. د راپور له مخې په دې خبرو کې د افغانستان بانک د 3.5 میلیارد ډالرو د شتمنیو پر خلاصون تمرکز وشو. د ایران د پلازمینې تهران په شمال لویدیځ کې تر سختو ورښتونو وروسته بهیدلو سیلابونو او کسان مړه کړي دي. د ایران سری میاشتې ټولنې ویلي چې د مړو شمېر شای تر دې زیات شي. د ایران د سری میاشتې ټولنې مرستیال مرتضی مرادی پور پرون تایید کړه چې دغه و کسان په البرز غرونو کې مړه شوي دي. په ماسکو کې تېره شپه په یوه 15 پوړه مېلمستون کې د اور لګېدو له امله 8 تنه وژل شوي او 4 تنه په روغتون کې بستر شوي دي. د چارواکو په وینا دا مېلمستون د ماسکو په جنوب ختیځ کې دی او د پیښې جنایي تحقیقات پیل شوي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې د زیړیو یا هپاتایتس پر ناروغیو خبرې کوو. د جولای 28 هم په نړۍ کې دا ورځ د هپاتایتس د ناروغیو په اړه د خلکو د پوهاوي په نوم لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم د راپورونو له مخې ډیر کسان په هپاتایتس ناروغیو اخته دي. ولې دغه ناروغي په افغانستان کې ډیر زیاته ده او د ویروسونو د انتقال کوم عوامل ډیر په دغه برخه کې مهم رول لوبولی دی؟ د مخنیوي لپاره څه امکانات شته په دې هیواد کې او خلک په خپله څه کولی شي چې له دغه ویروسي ناروغیو ژوند وژغوري؟ د خبرونه ته مو دوه متخصصین هم را بللی دي. د عامه روغتیا متخصص او د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف انتیب او د غراز په خوص کې د پی سي آر یا د ویروسونو د تشخیصي مرکز مسؤول سمیع الله امیندل هم زموږ میلمانه دي. را به شو لومړی ډاکټر صاحب طیب، تاسو ته په افغانستان کې ویل کېږي چې ډیر خلک په زیړی ناروغي باندې اخته دي، کوم یو ډیر خطرناک ده او د مخنیوي لپاره څه امکانات په افغانستان کې شته؟
ډیره مننه تر هر څه وړاندې د تاسو د ازادۍ راډیو کارکونکو ستاسو د لارې د افغانستان ولس ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. په دې هیله چې تاسو هم ښه وي او اوریدونکي مو هم ښه وي. محترم ریسب، اساسن موږ زیړی په دوه ډول لرو. یو هغه زیړی دی چې هغه د کوم میکروب له کبله نه پیدا کیږي، بلکې د انسان په وجود کې چې کوم دغه تریخه یا ځیګر موږ ورته وایو، په دې تریخه کې یا په صفرا کې د ځینو بندشونو تغییراتو لکبل د انسان په وجود کې دا هغه ماضی چې د انسان وجود جړوي بلیروبین سویه لوړیږي او دای د زیړی ډیر خطرناک شکل نه دی. دوهم ډول او دا معمولا د سپین زیړی په نامه باندې بس په عام په عامه ژبه باندې مشهور دی او د دې تداوی هم اسانه او لنډه ده. اما برخلاف مونږ د تور زیړی په نامه چې کوم شی په عام ولس کې په عامه ژبه مشهور دی چې مونږ ورته په طبي لحاظ باندې هپاتایتس وایو، دا په اصل کې یو میکروبي یعنی د وایرس په واسطه باندې یو پیدا کېدونکې ناروغي ده. دا د انسان په وجود کې زیږر چې د انسان د وجود د پنځو حیاتي اعضاو د جملې یو مهمه عضوه ده. دغه عضوه مسابوي دغه د حملې لاندې نیسي او د دغې عضوې حجرات خرابوي. په نتیجه کې د انسان زیږر که پرسوز پیدا کیږي، د انسان ځیګر په هغه شان چې خپله وظیفه اجرا کړي نهشي اجرا کولی. خو یو مرحله داسې بیا هم راځي په اخره کې چې د انسان ځیګر کاملا د خپلې وظیفې نه لیږي، یعنې کاملا خپله وظیفه له لاسه ورکوي او دا هغه اخري سټیج وي چې بیا نو دغه انسان ژوند په دې دنیا باندې ډېر کم وي. خو همدغه ناروغي بیا په خپل ذات کې چې تاسو یادونه ورته وکړه په څو ډولو باندې ده او مختلف نمونه لري، لکه د هپاتایتس بی ناروغي، د هپاتایتس سی، همداسې د هپاتایتس ا او ورسره د هپاتایتس دی او حتی د هپاتایتس ای. دا پنځه انواع د دې د ژبو په سر او په علمي جورنالونو کې وي. خو د دوی په منځ کې هپاتایتس بی او سی دا خطرناک ډولونه دي چې د انسان ژوند ته خطر پېښوي. سربېره په سره له دې چې په افغانستان کې د دې د مصابینو یا هغه خلک چې په دې ناروغۍ اخته دي، د دې د شپې په رابطه باندې دقیق ارقام نشته. اما ولې نړیوالې روغتیایي ټولنې او ولې نړۍ د هپاتایتس سره د مبارزې د یو ورځ پوښښ کړه او ولې دا راوړه د سټیج ته چې خلک دې خبري وکړي، د دې لپاره دا چې په نړیواله کچه باندې هپاتایتس ډیر زیات واقعیت لري. نړیوال ارقام دا وایي چې اوس د نړۍ ډیر شپږ فیصد نفوس دوی په سیرولوژیک شواهد، یعنی د دوی د وینې د معاینات شواهد دا ښیي چې ډیر شپږ فیصد نفوس د نړۍ ممکن چې دوه بلیونه نفوس لري دا د هپاتایتس وایرس کلن. او په کلنی ډول باندې په هپاتایتس سی باندې هر کال د درې نه څلور میلیونه پورې نوي خلک مصاب کیږي. په داسې حال کې چې په نړۍ کې هپاتایتس سی مزمن هپاتایتس سی باندې مصاب خلک عملا اوس د یو سل او یا میلیونه په خواو شاکی دي. او په د نړۍ په کچه د هپاتایتس د ناروغۍ انتقالوونکي انسانان چې هغوی په هپاتایتس اخته شوي وو یو تداوي وکړه، اوس د هغوی په وجود کې هپاتایتس د هغوی ژوند ته خطر نه دی. اما خپله دغه شخص د هپاتایتس د میکروب یا د وایرس د یو نقلوونکي په حیث باندې دا همیشه ټولنې ته خطر دی. دغسې انسانان په نړۍ کې تقریبا 350 میلیونه دي.
بله،
افغانستان کې د دې ناروغۍ په مخ کې دوا اونډه لاملونه د سیاتیانی د عامه روغتیا له نظر دي چې زه د هغه برخه متخصص یم. یو په ټولنه کې د عامه پوهاوي ډېر ټیټوالی او دوهم د دې ناروغۍ په رابطه باندې د مصابیون یا د اخته شوو خلکو په رابطه د ریسرچونو او د تحقیقاتو کم اجرا کېدل چې موږ شواهد نه لرو په لاس کې، یعنی شواهد چې څومره خلک. خو په هر حال هغه تحقیقات واړه واړه تحقیقات چې یو شل تحقیقات په افغانستان کې شوي، د هغوی یو نچور چې د یو تحقیق کې په یو وایرالوجي جورنال چاپ کړی، نو د هغې پر اساس باندې داسې هغوی تخمین کړی وو چې د افغانستان د 40 میلیونه نفوس 1.9% خلک چې دا تقریبا 250,000 خلک راځي دا به په هپاتایتس بی باندې اخته وي چې دا ډېر غټ تعداد دی. همداسې هپاتایتس سی داسې تخمین د هغه تحقیقاتو په نتیجه کې دوی کړی چې هپاتایتس سی باندې به ممکن 1.1% خلک چې دا تقریبا 450,000 انسانان افغانان کېږي چې دا به په هپاتایتس سی باندې اخته وي. دغه د شواهدو کموالی د دوی باعث کېږي چې د عامې روغتیا وزارت په دې رابطه باندې دقیقه پلانګذاري ونه شي کړی. خو په هر حال دا د عامې روغتیا وزارت مسؤلیت هم دی چې په دې رابطه باندې تحقیقات وکړي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو په رڼا واچوله. په دې به بیا هم خبرې وکړو. ډېر اورېدونکو سره هم پوښتنې شته ده او خپله ما سره هم ځینې پوښتنې شته ده. خو رابه شو سمیع الله امین دلته چې د عامې روغتیا د پروګرام په چوکاټ کې په خوست کې د پی سی آر یا د وایروسونو د تشخیصي مرکز مسؤل دی. امین دل صاحب، هغه کسان یا ناروغان چې تاسو ته مراجعه کوي دغه مرکز ته، کوم هپاتایتس په دوی کې ډیر زیات دی؟
لومړی سر کې خو لرو کارمندانو ته او لیدونکو ته ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوو. هله چې ټول روغ جوړ یاستئ، مننه. نو دلته چې تشخیصي مرکز موجود دی په نورو ولایتو کې، د خوست په سطحه چې دلته کوم کسان راځي، اکثره د دې وایرسي ناروغي، اکثره هپاتایټس سي او بي دي، او د نورو هپاتایټس چې دي هغه بیا کم دي. نو د دې مونږ ته شته مرکز ته اکثره د هپاتایټس بي او سي وایرس زیات کسان دلته مونږ ته راځي، تر څو هغه لپاره مونږ پی سي آر تر سره کوو. یعنې پی سي آر هغه د دې وایرلوډ مونږ بنونکو چې هغه وایرلوډ دې شته او که نه شته.
کله چې تاسو پوښی چې یو څوک په هپاتایټس بی اخته دی یا لري یا هپاتایټس سی، او هغه هم مختلف بڼې، البته چې مخکې ډاکټر صاحب طيب اشاره ورته وکړه، مثلا ممکن ډیرو ته دغه وایروس نه نوته وي په مختلف برخه د ژوند په مختلفو دورو کې، هلته مل دی ام دی پی اخته دی خو بل چاته انتقالولی شي. تاسو څومره امکانات تداوی لري، د معالجې لري، او دوی ته څه سپارښتنه کوي چې نورو کسانو ته ویروس انتقال نکړي؟
دلته خو د روغتیا نړیوال سازمان یا د ډبلیو ایچ او برخه کې اعلان خو دلته اکثره دی اواز د تشخیصي مرکز دا چې دلته د پی سی آر هغه د میکروب بڼه یې وپیژندل شي چې دا کوم وایرس ده. هغه سره څنګه کې دغه وایرس فعال دی او که غیر فعال دی دغه وپیژندل شي. موږ صرف دغه خدمات وړاندې کوو، خو کوشش کوي دی چې د سره څنګه کې دغه لپاره تدوی دغه شان امکانات برابر کړي. نو دا هسم روان دي روته نه یو سازمان هڅه کوي چې تر څو د هر ولایت کې یو متخصصیا مرکز دی وایروجي، یو ځکه چې په افغانستان کې لکه ډاکټر صاحب محترم دې ته اشاره وکړه، دغه مرزي زیاته ده او دغه مرزي تر ورځې بعد جدي دي، ځکه چې خلک دې په اړه په هوای نه لري چې څنګه دې موږ مخنیوي وکړو، څنګه موږ دې لارې چارې پیدا کړو چې هغه دې یو کس نه بل کس نه انتقال نشي او څنګه دې لپاره کار وکړو. نو دغه مشکلات من کې شته. نو دلته خلک د دې پروګرام ته ضرورت هم لري چې افغانستان کې د دې لپاره برنامه یا د عامه خلکو لپاره هم په هوایي وشي چې څنګه وایرس کومې طریقې او څنګه انتقالېږي، کومې کسان نه کومې سره انتقالېږي او څه وخت کارېږي. د دې شان لپاره پلان د خاص برنامه نشته، خو پلان کې لري چې په انده کې څه برنامه یو.
مننه کور ودان اوریدونکو ته ور ورکو. ډیر اوریدونکو هم ټلیفونونه کوي، حتمان پوښتنه لري. تاسو دواړه کولای شئ چې دغه پوښتنه در سره یادداشت کړئ، کېدای شي چې ډاکټر صاحب ځینې پوښتنې تاسو ته راجیوي او ځینې پوښتنې هم ښاغلی امین دلته. بلې یو اوریدونکو دی، مهرباني ځان راو پیژنې، د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده. مهرباني لکم زمو ټلیفون کړئ او څه پوښتنه لري.
ډیر زیات مننه کوم شغله نور سه محترمه تاسو ته سلام او د ازادي رادیو ټولو کډرمن اوریدونکو ته علم چې رکرو خوش خوشاله ستاسو مبشون په خیره بل کړی. اختر محمد خادم مد علمند ولات واشیر رسولیت
خادم سب خبرونه ته خره خلاص تاتمن خبرونه به متروسه پوری اوریدلې وي. څه پوښتنه لري مشخص د دغه موضوع په ارتباط، د زیړی په ارتباط؟
ډیر زیات مننه کوم ډاکټرانو صاحبانو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې د دې ناروغي په اړه باندې زموږ افغانان تر ډیره د پوري وسلن هم نه پوهیږي، ځکه چې زه خپل هم دغه نومان مې اوریدلی دی او نور اوس چې کوم ډاکټر جزئیات ور باندې ورکړم ته خاص معلومات نه و چې دا څه ډول دي. یو پوښتنه مې دا ده چې دغه ناروغي ډیر په ماشومان کې به یا او که په سپینږیرو کې، او دا چې دا ساري ده، یعنی د یو کس څخه بل کس ته تللی شي که انکام نه لري؟ نو همدغه دوی پوښتنه.
مننه خادم صاحب. بل اوریدونکو دی، مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولای. بلې، ازادي
سلام او ملمنو ته سلام وایم. همدر در سره پاړی کا کیم لغمان نه.
بلې همدر صاحب مهرباني پختنه لری مهرباني
پختنه خو می داد ل ډاکټر صاحب نه کنه سی دغه تور زیړی یو کزیړ زیړی کنه د دې مخصوص پریس چی شه را کنه سی په غاول قدم کې ل دوا نه بغیر سره پریس ل چی شنه وکي. او دویمه پختنه می داد کنه سی دغه اکثر خلک دم او دعا کوي کنه دې زیړی لپاره څوک پیاز غاړه کیا چی او څوک هغه گردی غوس ناغه دی زرو دکی پتار تړلی کنه څوک پتیلو د مېدغه امکان لري چې دې سره خصي مطلب او کوي دې مخصوص علاج صرف د دوايي ده.
مننه کور ودان پښتنه مو یاداش سوله بلوریدونکو دی مهرباني د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده. څوک علیکم زموږ تماس نیولې
د سلام فولان نیکولو سره نبی الله زابلای د زابل ارغنده اوسیدون کې دا وخت له ایران نه پړی کیم.
زابلای صاحب زموږ همیشنۍ اوریدونکو مهرباني سپختنه لري.
ډاکټر صاحب محترم کله سي ز تیر کال انتانی شپخان چې د مریض مې وړي وڅو میاستل ته بستر وو نو البته سي مې کله د تور زیړی مریضان لیدل کوم ناروغان سي مې لیدل دا غو بدن سونه خې چې ډیر زیاتې پرسیدلې وي نو پښتنه دا راته پیدا کیږي آیا البته هغه پر ین پر چی شي عمله کوي سي دا سي زیاتې خې چې پرسیدلې وي او ډیر زیات وجو کایم ډیر زیات مریضان تل دو او بل د واکسین آیا په افغانستان کې شتون لري څومره مفید د څومره شد او څومره لاسرولنی لري لاسره دی واکسین او کچری د قیمت په حق لمرته وایي چې آیا قیمت یې ارزان ده که ګران ده وس کار ده کنه. مننه
کور ودان تاسو د واکسینونو یادونه هم وکړه په دې باندې به هم ډیره خبري وکړو. واکسینین څو د مختلفو د ژوند په مختلفو برخو کې په تیر بیا ماشومانو پیلېږي ورکول کیږي په دې بیا هم ډاکټر صاحب رڼا واچوي. ډاکټر صاحب تاسو ته درځو پوښتنه د هلمند موحتمن یاداش کړی ده چې آیا د زیړی ناروغي په ماشومانو کې ډیره زیاته ده او که په لویانو کې او آیا ساری ده کنه ده؟ ساری خو به تاسو مخکې رڼا په واچوله چې ډیره ساری ده. مهرباني
محترم نو چې مستقیم د اوریدونکو پوښتنو ته لاړ شو کنه د دې ناروغي د انتقال د لارو پر اړه باندې خبري وکړو. په هر حال نو راځو او
ډاکټر صاحب هم دغه چې د پخت دغه اوریدونکو له پختنې سره هم تړلې ده چې آیا دا ساري د څرخم انتقالي په څه ډول باندې کېده شي په لې پم دی وکي ماشومانو کې بیا زیاته د کسبنګیرو کې مېرمنه
د غوړ چې د هلمند واشید نه تماس کړي او دا پښتنه یو تر چې دا انتقال ساري ده او کنه دا یعنی انتقال دین چې دا یو انسان نه بل تکنه خو دا یو ساري ناروغي ده ځکه چې دا میکروبي ده او د وایرس د عمله پیدا کیږي. د اندیورو د پښتنه دوم جز دا چې دا ناروغي ده ما شومانو کی وی او کنه او یو بل نور هم رسته دا پختنه وکړه او دا ناروغي پر ما شومانو کی او حتی پر سیخولن کو ما شومانو کی هم دا ناروغي پیدا کیږي شي او دا پکې موجوده دي. څنګه چې موږ ویل چې دا ناروغي و ساري ناروغي ده د یو انسان څخه بل انسان ته دا انتقالیږي نو زما په نظر مهمه دا ده چې موږ اوریدونکو په دې پوه شي چې دا کوم لار ده یو انسان ته د یو انسان له انسان ته انتقالیږي تر څو که وته ولې شي پاینده کې له دغو صحاراتو ځان وساتي. په مجموعي لحاظ باندې دا د انسان د یو انسان له بل انسان ته د ویلې د انتقال په واسطه باندې دا د دې لارې انتقالیږي د یو انسان د بل انسان وجود ته د انساني وجود په حالت کې د انسان په اساس دا انتقالي دي. نو دا په مجموع کې مثلا د دې نور تلور ډولونو خلاف هپاتایتس ای چې دا د منتن شو غذایی مواد او اوبو چې کله یو بل انسان وخوري دا په دغه وایرس منتن شي هم انتقال کوي. د خلی د انسان د لاړو د سکلو د اوبو د مشترک خوراک د مشترک قاشوغه او مشترک قاشوغ پنځه د استعمال نه دا ناروغي د انسان نه بل انسان ته انتقالېږي. په همدې ډول باندې دا لاس ورکولونه دا موږ تاسو چې کوم کلیوالي پرېمو شکو چې دا غاړي سره ورکو د غاړي ورکولونه د مچ د اخیستونه
د توخي ترنجي او د شیدو ورکول د لار مته دي کی اکثر دا نه انتقالي دي کوم خطر نشته. د هپاتایټس ای ډول چې ډیر کم دی هغه د منتنشي خوراک د لار نه انتقالي دي، د نور څلور ډولونه نه انتقالي دي. الله په مجموع کې زمونږ استادو خو تاسو مخکې یادونه وکړه چې موږ ډیره سنتي او کلتوري ټولنه یو. موږ ځینې کارونه چې د فردي حفظ الصحې او یا د ټولنیز حفظ الصحې په د مراعات په خاطر باندې موږ تاسو راواجوو یا غواړو چې ویکو، نو هغه د ننګونې سره مخ کېږي. خلک زموږ په ټولنه کې، زموږ په کور کې، زموږ ملګري، زموږ د دغې عاداتو په مقابل کې بیا غبرګون ښیي او یو قسم داسې وایي چې ویا تاسو تر موږ ځان بر ګڼئ تاسو دا. اما دا باید ومنو چې هغه څه چې زموږ په وس کې من حیث یو انسان، هغه دا دی چې موږ خپل فردي حفظ الصحه مراعات کړو، هغه دا دی چې موږ ټولنیز حفظ الصحه مراعات کړو. دا باید موږ وکړو تر څو وکولی شو چې په دې ترتیب باندې موږ د دې ناروغۍ د سرایت د یو انسان څخه بل انسان ته د سرایت
بننه. ډاکټر صاحب، نورو پښتنو باندې هم رڼا واچوي، ځوابونه به ورکي، خو دغه برخه کې له ښاغلي امیندل څخه به واورو چې د عام روغتیا د پروګرام په چوکاټ کې یو مسول هم دی، البته د ویروسي تشخیص مرکز مسول دی. د عامه پوهاوي په برخه کې، د زیړیو یا د هپاتایټس په برخه کې دوی خلکو ته معلومات ورکړي، عامه پوهاوي ورکړي کنه امیندل صاحب؟
بل لا کچن د تاسو هم چې پوهه مثلا د واکسین او د پاتنه په برخه کې کوم موضوع کې مثلا د کوچنیانو راتلو کې د کار مثلا د خبره د اکسټریا د وری وکړه، نو په دې اړه د وایرس چې دا هغه دې ته نه لکه مثلا چې په موشن کې دی یا د سنگیر کې دی یا ځوان کې دی کنه، وایرس هم هغه یو جګر چې دی هغه پټه هغه تسلیمیږي او حجرات تسلیمیږي، نو هغه په دې فرض کې چې مثلا دا یا په واټانو کې دی په وړو کې دی ټول کې یو رقم کوي د ماڅ کې دا تاسو خبر ورکړی چې تاسو کوم په هغه خلکو د پاره کړی دی نه کړی ول نه مون کړی دی خلکو د پاره مونږ همیش دا د فیسبوک د ګاو له لارې مونږ دا برنامه کړی دی. ا ام داشن مونږ په خوانځي کې نور زیو کې مونږ دا برنامه کړی دی خلکو د مې ورسونو د هپاتایټس ورسونو خصوصا د HBA-C په اړه معلومات ورکړي چې دا څه یو ناروغي ده، یو څه خطرناک ده، د پړم مکمل معلومات د خلکو سره شریک کړي دي. او ورته نړیوال تنظیم په دې کې اوس هم کوم څه چې ما د وری وکړه دلته اوس د کار ته روان کړل چې مخکې په خاله او په سوشل مرکز کابل کې یو بعد یو څو شخصي شپنو کلیر کم وو، اوس شکر الحمدلله دې ورته نړیوال تنظیم غریب مرسته پاکستان څلور ځله شو لایته کې دا پی سی آر څنګه پالیسی دي چې اوس عامه باندې کووېډ-19 کې سیار په دې کې دي او د سره څنګه اوس دې نوې پلانونه روان کړی دي چې نوې ورځ د کووېډ-19 د پرسن کې یې سي او موږ نور وایرزي ناروغي چې دا ټول د فار تشخیص هم د مرکزونو ولري تر څو خلک نور دې ته محتاج نشي چې هغه ګونډي یو دوه تلار شي یا یو ولایت بل ولایت تلاشي دوی په خپل ولایت کې هم دا وایرسونه راغی هم دلته تشخیص یې.
bale کور ودان امین دل صاحب، ډاکټر صاحب طيب تاسو ته بدر شو هم در صاحب له لغمان څخه پوښتنه کړې و چې څوک چې په هپاتایټس ناروغي باندې اخته دي آیا پرهیز باید وکړي، کوم خواړه باید وخوري، کوم نه خوري؟ البته غوړ غوا خواړه خو خنه دي. او یو بل پوښتنه هم کړې و چې د مو دعا هم آیا علاج یو طریقه ده کنه؟ مهرباني
محترم نوري صاحب، کله چې یو ناروغ په دې تشخیص شي چې دا هپاتایټس دی، کاغه د هپاتایټس هر ډول وی د دې ناروغ د لپاره ټول هغه خوراکونه، یعنی چې کوم وایي په ساده ژبه باندې د دې لپاره د خاص پرهیز نشته چې وایي چې دا دی وخوري دا دی نه خوري، بلکې خاص خبره دا غیر لپاره دا چې دا زیات د سبزیجاتو او د تازه میوه او د هغو خوراکونو چې هغه د زیګر لپاره مفید وي د دې استفاده وکړي. په ځای د دې باندې کوم وایي چې یاره دا د پروتینی غذاګانې کمې خوري، دا د شحنیات کمې خوري، دا نو داسې موجوده چې په عین وخت کې د انسان وجود
یو وخت کې هم پروفیل ته ضرورت لري، هم شخم یا ول ته ضرورت لري، البته په خپل اندازه، او هم چې د ویتامینونو او دغه ته ضرورت لري. د یو متوازن غذا د اخیستو لپاره باید د دغه انسان چې هغه په هیپاتایټس اخته وي، د هغه په خوراک کې دا درې واړه د غذا مهم اجزا باید شامل وي. د همدرد صاحب د پښتو دویم جز چې دم او دوا او د پیاز دمول، د تبابت د علم له نظره دا د هیپاتایټس په کنټرول کې، د هیپاتایټس په تداوی کې، او یا د هیپاتایټس په وقایه کې هیڅ ډول ارزښت نه لري، یعنی رول نه لري، دا کوم رول نه لري. البته هغه ځای چې هغه د هیپاتایټس نه وي او د تریخي یا د صفرا د کچوړې د ځینو مشکلاتو له امله دا پیدا شوی وي، مثلا د صفرا د کچوړې د پتللي کانال کې یا هغه ټیوب کې چې صفرا پیږي، هلته یو بندش رامنځته شوی وي، یو څوک پیز ورته دند، یو څو ورځې وروسته دا بندش په دې خپله د دې انسان د حرکاتو پر اساس باندې د منځه لاړ شي او دته حالت نرمال شي. ممکن دا یو تصادفي واقع وي او خلک داسې وي چې دا د دمولو سره ښه شو، خو دغه دم او دغه د پیاز دمولو او نور شیان چې په غاړه کې اچي، دا د هیپاتایټس په تداوي کې کوم درملي ضرور نه لري. یو بل ورور چې د پښتنه کړو، داغه پښتنه ډېر په ساده ژبه وه خو ډېره مهمه پښتنه وه، هغه دا وه چې هغه خپل قصه وکړه چې دا انتانی چې خانې ته پروت ښکړلم د ټول ډیری ناروغان به ویلي بل چې د ټول ډیری ناروغانو خېټه د پلاسیډم دی چې د دې لټ ده او دا به تقریبا مجرودن کې خلکو نورې چې د ستاسو د یاد دی، ما د خپل خبرو په لومړی سر کې یادونه وکړه چې هیپاتایټس د انسان د ځیګر حجرات تر حملې لاندې نیسي، دا میکروب د حجرات تر حملې لاندې نیسي، دا حجرات په لومړۍ مرحله کې کلسیږي، التهاب کیږي او ورو خپل وظیفه له لاسه ورکوي، او یو وخت داسې راځي چې دا حجرات د انسان د ځیګر کاملا خپل وظیفه له لاسه ورکوي، دوی بیا خپل وظیفه نشي اجرا کولی، او په نتیجه کې د یو اختلاف په ډول باندې د ځیګر سیروزز رامنځته کیږي او د انسان د وجود په خېټه کې مایع جمع کیږي. دغه مایع جمع کېدل د انسان د وجود په خېټه کې د دې باعث کیږي چې د انسان خېټه وپړسیږي، او دغه حالت بیا د تداوی له نظره د داخلي یا د تور جوړي د متخصصین له نظره د دوینه د خېټه نه بیا اوبه وستل کیږي. دغه اوبه خو دغه د اوبه وستل هم یو موقتی تداوی دی او د یو کم وخت لپاره کار کوي چې د انسان تنفس بیرته ورسره ښه کیږي، خو هر کله چې د هیپاتایټس ناروغ دغه حالت ته ورورسیږي او هغه د ځیګر په سیروزز باندې اخته شي، بیا نو د هغې راګرځېدل او بیرته نارمل حالت ته تلل دا د دې چانس بیا ډېر زیات کم دی. همدې ورور د هیپاتایټس د واکسین لپاره ورته پوښتنه کړې وه، خوشبختانه د هیپاتایټس بي لپاره واکسین تقریبا په 2009 کال یا 2008 کال کې په افغانستان کې د ټولو نوو زیږیدلو ماشومانو لپاره چې د واکسینونو کوم پراخ پروګرام دی د ملک په سطحه باندې چې موجود دی په هر کلی او هر کلینیک کې، په هغې کې د هیپاتایټس بي واکسین موجود دی، او ټول هغه ماشومان چې هغوی د 2008 کال نه وروسته پیدا شوي یا زیږیدلي دي هغوی او د نارمل واکسینې روتین اخیستې وي د کلینیک نه، هغوی حتما د هیپاتایټس بي په مقابل کې واکسین شوي دي او مسئول دي. هغه لویان چې اوس یې عمر د 10 کالو دی، هغه لویان چې اوس یې عمر د 15 کالو دی، د هغوی دپاره خو په دولتي اخبار کې د واکسینونو کوم سهولت نشته. دغه لویانو دپاره ښه خبره دا ده چې په خصوصي سکتور کې د هیپاتایټس بي واکسین شته، دې د ځان مطمئن کی چې دغه واکسین د کیفیت له نظره په سول زنجیر کې یا کول چین مراد شوی دی، دوی کولی شي چې دغه واکسین درې ډوزه واخلي او ځان مسئول کړي. البته واکسین یوازې د هیپاتایټس بي لپاره دی، د هیپاتایټس سي لپاره تحقیقات روان دی او کوشش هم روان دی چې د دې لپاره هم واکسین رامنځته شي خو لا تر اوسه ورته واکسینونه نه دي رامنځته شوي.
مننه کور ودان د عام روغتیا متخصص او د افغانستان اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف طیب او د خوست د پی سي آر یا د ویروسونو د تشخیصي مرکز مسؤول سمیع الله امین دل.